ستړي مشي دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې د دوه امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه، د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل چې موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو. د زیاتوي چې نه له ایرانه، نه له پاکستانه، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو، خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حراقچی د چهارشنبې پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي، دوی به له مجبوریت خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 100 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي. اخلی نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل لیدامه دارد.
داوی د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی نهی او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبې اعلان کړو خو که ونه شو یکشنبې سل په سلو کې اعلان شي. د ولسي جرګې ټاکنې له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 20 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 20 رایې ورکړې. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدن برا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19 او 20 له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 1/2 پیل شي. دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلي او د پیټریات توغندیو وسایل استولي. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولي او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته بي 250 جنگي الوتکې هم لیږلې او د ابراهام لینکن په نوم ستره بیړۍ یې لیږلې چې الوتکه انتقالوي. بل لورته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یادالله جوانی پرون د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی د خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې د ته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا CNBC تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریاعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبورګ خبرونه په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لښ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې د 200 وبخشي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه ل 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي او د په ټویټر کې دا خبره هم کړې ده چې له چین سره بیا هم خبرې وشي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکاو ته روان دی. پامپیو بل پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړې. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. د راپورونو له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې زمینه هم برابر کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. دا سر راپورونه خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو مرستې څخه به 200 بیرته امریکا وګرځوي.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د سولې د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتمکۍ کړو خیل نظر اخیسته.
خلیزادم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگرانی وشي، هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو د اغیز په اړه چې د سولې پر خبرو یې لري چیرل شوی. 5G انټرنیټ د اوسنی انټرنیټ ترڅنګ نور څه اسانتیاوي لري. د انټرنیټ له متخصص آصف حبیبي سره شغیدلی.
زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکی چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي.
د کور کلی په پروګرام کې د کورنی ژوند د اړیکو ستونزې سیړ.
د خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یو برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4,900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیونه ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیونه ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوري دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نه ډېر اندېښمنیم چې دې خطر چې موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده، هغه وخت طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده، حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي. که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیز ولري.
شفیق همدم ویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړی چې غشتل دي او حکومت ارتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظر دا چې د افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان له خوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم چې د افغان حکومت له منتقدونو څخه دی په وینا واورېدل، که چېرته امریکا څه باندې 400 میلیونه ډالر د افغان ځواکونو د مرستو څخه کم کړي، نو شاید دا د سولې پر روانو خبرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هم اغیز وکړي. بل لورته په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنځشنبې پر ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته وایي چې دا خبري ساوکه خو ډاډمن په دې خبرو کې روخ ډاډمن پرمختګ وشو. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي دي چې اوس د بل پړاو تر پیل پوري د دې موضوعاتو او پرمختګونو په ارتباط په خپلو کې سلام مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شتینکی کړو خیل سره مرکه کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بینالمللي پلاتفورم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سر مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته فیصله لاسه چې فیصله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریک کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیان باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زه یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ځینافه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دا یو تاکتیک وي چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره ورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسلغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي، چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ته ورکوي، هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هر ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د حمله کلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعاً امریکا په دې باندې نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاس ته وندل ویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دوی کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام غیر مستقیم شکل په ګروګان کې پاتې دي. یو اندازه خو په دې باندې به فشار وي چې دا جنګ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت ونه لري څرنګه چې دوی غواړي. او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وای په داسې ځایونو کې وای چې دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړې او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د افغان کډوالو پاړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي. عراقچی وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ له ایرنا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښود چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي. خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هیواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه وخت کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال شوې دي او په دې سره هر کال ایران تر 500 میلیارد یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. د ایراني چارواکو دا هم ویلي چې هیواد خپل نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبرې د افغان کډوالو ایستلې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یو بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایران نه نږدې د اته زره افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلي دي: روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موسسې برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویورک ټایمز لیکي: طالبانو په خوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورسپانه لیکي د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو پر مهال د حمله ته چې پر ملکيانو وسوه نه د امریکا پلاوی اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاد کړه. رسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکيانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسی بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر لیک راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دی لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغانې ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابل وتلې وو. فارین پالیسی لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو په دغه هیواد کې زیږېدلې، خو د پاکستان تابعیت نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لکه افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي. نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم سته چې د کډوالۍ لاستادو پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسی ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسی ویلي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هیوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزیږي پرته له قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وای په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوان هلکان او نجونې په زور اسلام ته مجبور کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړ ایستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو لغړیو سره خبرې کړې چې یا تښتول شوي او یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وویستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندي شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے. یہ تو سلسلہ
دا کومه نوی خبره نه ده. دلته اکثر خلک خپل راضی او اسلام مني، حتی کورنۍ راضی او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرون جنو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبی شخصیتونه دا کار د یو بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څه وخت مخکې د دوو خویندو د تیښتې قضیې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دینی عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم یوه نړیواله مسله لرو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا بي 250 بم غورځونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته ورسېدې. فرشته جلال سي نور جوسیات وړاندې کوي.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر ید الله جوانی پرون ویلی چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکره ونه شي. د جوانی دا خبری د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحد ایالات په هیڅ کله د ایران پر ضد پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو ویل چې له ایرانی لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل هغوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. ل دې عملیه کمزوري او بلله امریکای ورڅخه وېسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویل چې خپل ګټو ته د ایران د تهدید لاملای د سمندري قواو وډله سیمه ته استولې ده. د رويټرز خبري اژانس پوینه د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنځشنبه پر ورځ د سويس تر کانال تیر شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا بي 250 ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنکام کې ښکته شوه.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلک دروغ خبرونه خپروي. سنگاپور وایي د دې غم کوي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه دروغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید ټکنالوژي کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبر خبر کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسن لونګ تیر میاشت د دې لایحه دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیل موضوعاتو سیمې سونه را رسیدلې. 813 زابل لیکي د سولې د خبرو د اوجدې دوه لامل طالبان دي ځکه چې خپل واک نه دي. مسلم د نورستان له ومالکی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا مبارکي وایم. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د روژې مبارکي له میاشتې له راتلو سره بیل وړې شوې دي، حکومت باید نرخ کنټرول کړي. البته د آزاد بازار په حساب حکومتونه په ډیرو برخو کې مداخله نشي کولی. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د اوسېدو ځای او د کار شرایط برابر کړي تر څو نور ګاونډیان له افغان کډوالو د فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرین په جبر ستنېدو ته مجبور نه کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیاری دي، ممکن نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیات کړی او د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پیټریاټ توغندیو وسایل یې استولې دي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. دا ساجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو د ټکنالوژي نړۍ ته به ورشو. د نړۍ ډیر شو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې جی 5 ټکنالوژي څه ډول مسونه کاریدای شي خبرې وکړي او بحثونه یې لرل. آصف حبیبی د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمنی کې په خپل دکتورا کار کوي. د دکتورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشتې جلالزی له آصف حبیبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخدراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنی چې دا د مخدراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي. په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپل هغه شاګردان ته او استادان ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کړي استاد څخه لري. او د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي. هیواد د یوې کمپنۍ دی و د وقاری امنیت پروتین کی بیا به بیلابیل امنیتی بخوفی.
حبیبی صاحب، د دې څخه بیا وای د سوی استفاده امکانات هم شته. که یو دوه درې مثال راکې چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سو استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. هم ځینې هیوادونه لته شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه د ټکنالوژي نه د خپل ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لمړی بیلګه یا لمړی مثال دا چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډیره الکترونیکی سی دی 5G په واسطه باندې بدلته هکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي ترڅو دغه بانکونه غلا کړي، یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هکران دغه آنلاین جراحي حق کوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده، که فرض کړو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډېر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کېږي، که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حق کوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کېږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام درلودونکي افغان ژوند له خطر سره مخ کېږي.
آصف حبیبی په جرمنی کې د جی 15 ټکنالوژي محصل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ولی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي.
دا خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی.
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کوم ستونزې را پیدا کولای شي؟
د تفاهم نشتون کپلاندو الفاظ کوم کوماری کې چې یې غلط منځوري
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي.
چې غواړي تفاهم رسی، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي. د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو ارواپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدر منو دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کوم ستونزو سره مخ ده نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې، نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځم. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما هېڅکله د هغې خبره نه منم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګا زیاتوي: دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل خار اوسیدونکو نجیبه امرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره تکوي چې د ورته ستونزې سره مخ و.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. د ماتر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوو. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشاله ایته ولې شکایت کوي. ویل موږ هیڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي کله چې چیرته زو زه هغه رنګ کالي واغوندم دا ماته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوو موږ به مرته عادین یو موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو کنو پیشانی بخوی بلد نشین و فرقی بعد لوادن هم ایت سامداز شوان که تفاهم ندر لود و دی درس ویلی و تحصیلی کرده و دی غختل چو وزیفه و اخلی خواهد نیویل ما تو وزیفه دی پاره واده در سره نده کرده تکی نکور که دیر کار ده همه چو که همه غا وزیفه که جلی ویلی چی زمالگ ما شما خواهی مثلا دو ما شما را آرام و خواهد بیارته ویلی چی نه تو خوب خپل زده نه دماز رو ترس مرا ماشومان میخواهدی اما غا نباید چرا دی دو ماشومان هم شو بیا هم دو دی جوان پتا تریخوال تیری ده یا جنگ نشا و پلار کرا جل که را آخری مرحله داشت و چه طلاق شی و بل نجدا شو از ماشومان جواندیم خراب.
کله چې خزا او خواند گرد جواند پیلوی پا کارده چه پدیرو مسائلو کلی یا بل سر تفاهم وکری اوشته ستونزه پا گرد سر حل کری. خدا چه تفاهم نکیگی اوامل یه چه دی ده لوگر ولای توسیدون که صفی ولای پا اره وای؟
مثلا دغه خزه د میړه خبره نه مانی د میړه د خزه خبره نه مانی بعضی مشکلات دي دغه اقتصادي مشکلات دي مثلا د خزه هغه کم خوښات د میړه نشي باغه کولای لسته نشي راوړلای نو امدا وجه د پوه شې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسیږي بل اخره د طلاق موضوع من ترزی دوی دواړه سره بیلیږي زیاتره په کورنۍ کې شته په کلو باندې کې شته حتی په بسواده کورنۍ کې د خبره شته پوه شې تفاهم سره نه رسیږي او مشکلات جوړی کورنۍ
د بغلان ولایت اوسیدونکو محمد صادق وای هغه چې په تفاهم او مشوره ژوند مخ کې بیای د ژوند خواږه خوشحالي هم په نصیب کیږي نو موړی ل خپل ژوند څخه راضی ښکاری او وای
نمخ کله نامزدی نامه هغه پیژندل زمو فیصله کلیوال وو په همدې اساس داغه هم پورا رضا و او زما هم چې د خوخه و نو په همدې اساس باندې چې د موږ غوښتل نامزد کله چې موږ وایو چې د یو بل خوخ یو نو د خپل په تفاهم ته ټولو لوی ثبوت ده ل نامزدی وروسته هم چې د بیا موږ یو بل خه در کړل یو بل مخ و پیژندل خوشبختانه چې زما خپل مېرمن چې کوم دغه هم زده کړی کړی دی هغه فکر چې کوم دی د دوړو سره یو شان دی تر ډیره چې دی هم فکر یو نو دغه هم فکری چې دی زموږ ټول ستونزې حلوي د منهز دی او نارینه هغه ماته یو ډول احترام لري یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کې دی یا مثلا ښځه چې دی یو نارینه نه سغواړي فرض مثال کوم څه چې زما خوښیږي څه ډول لباس وکم هغه ما سره کار نه لري یا یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه هغه یو بل تورکو خدا سي قائدګيري نشته دی نو اوس مو واده کړی دی بيخي خپل ژوند خوخ یو اساسي خبره ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامز
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړي توګه د خزي او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي دا چې نورې کومې ګټې لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو عبد الله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي یا سیمه کې تفاهم وي یا د څو دوه نفر ترمنځ تفاهم وي ډېر زیاتې ګټې لري یوه عمده ګټه خو داده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي دغه یو نه وي تشویش خفګان نه وي بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کیږي ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسیږي بل اصلي خبره نو د ماشومانو په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري ماشومان په ښه شکل سره روزل کیږي د دوه افرادو ترمنځ که چیرته هغه په یو اداره کې وي کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې وي د دوی ترمنځ تفاهم دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخ ته ځي تفاهم ډېر زیات ارزښت لري او نو دغه تفاهم وجه ده چې که تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو لکه په اصطلاح د پرمختللو ټولنو کې هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي
درنو دوستانو د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوالی کله چې د خځې او د خاوند په منځ کې تفاهم نه ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې جنجالونه په کور کې راځي او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او خځه سره جدا شي مشکلات د ژوند زندگی کې نورم ایجادي اولادو تربیم ډېر خنوي او آینده هم ډېر خراب وي د اولادونو او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي
حلیمه هڅه ویسایم د دولت کارکونکو د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری کې چې ویغه لمنځوري ژوند ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګامونش سړی پورته کولای شي سره هغه لمنځ
زمانم ارماند ایز د یکتو تو سیدونکه تفاهم چنیوی ستون زیری وی تکلیفونه ډیر وی کپکورنۍ ژوند کې هم تفاهم نوی د مور او د زوی ترمنځ د خاوند او میرمنې ترمنځ نو دا پاړی کو باندې مستقیم اغیزه کولای شي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
عزت مند دوستانو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي څنګه باید تفاهم وشي دا او د تورته نورې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاحکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې د تاسې پام را اړوم
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي علت په څه کې بولئ تاسې
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنې څومره یو لوری په بل لوری پوهېږي زه فکر کوم چې څو علت لري او علت یې هم له واده نه مخکې ریښې لري یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري دوی څو مشکله لري یو دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي دویم دوی تناسب نه سره لري یعنې سره همغږي نه دي دریم دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي څلورم هغه سلامتي چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري یعنی له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه وسي پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره لري معمولا تفاهم نه سره لري
په کار ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرې باسي
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې کشمکش ډېریږي صمیمیت له منځه ځي محبت له منځه ځي درناوی له منځه ځي نزاع پیدا کیږي درماندګي یو ډول یعنی ایران پد کی څوک تزلزل پیدا کوي دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپل کې نه غواړي هغه اولادونه چې په دغه کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي ویره پیدا کوي اته کول وړ مشمونیات د شپې خو شبدري پیدا کوي ډار پیدا کوي پر نفس اعتماد له لاس ور کوي خلاقیت نسی کولای نه وخت نسی کولای بې جرأت کیږي پر ځان باور له لاس ور کوي جوړ خپګان پیدا کوي سټرس ورته پیدا کوي
استاد مثلا دوه کس ترمنځ تفاهم موجود نه ده دلته دریمګړی ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دوه کس ترمنځ تفاهم منځته راوړي
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوست د دې چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوست د دې چې دوی راسي مرسته وکړي له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي یعنې زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري یو لامل یې دریم لاس هم ده دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي او د ګوري چې څومره دی لامل ده اول د دا لطف وکړي بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکي بیا د دوړه غواوي واوري دوړه خواوي د قضاوت کوي نه طرف نه واقع کیږي د دوړه خواو په منځ کې د تبيز نه کوي او را دي سي د دوی په منځ کې د سوله وکي د و معنی امانتکار یو صادق او رښتین انسان پايس او دوی د سره جوړ کړي
څنګه کوي شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم هاي سره وړو
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده چې غواړي تفاهم راسي توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي خځه یو ډول فکر کوي نر بل ډول فکر کوي کشر یو ډول فکر کوي مشر بل ډول فکر کوي خاري یو ډول فکر کوي کلیوال بل ډول فکر کوي لوسته یو ډول فکر کوي نالوسته بل ډول فکر کوي دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي مونږ دته د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي په خپل تفاهم به مسکی
ډیر مننه کوم استاد
علیکم ژوند دې وسه
دا د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي تر بیا خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا د ګړې اچار درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زموږ یو ورځې چې پوهیږو هم نه رانه لاړ شي خیر په هر حال له ډېرو خبرو حیران پاتې یو چې په څه به وغږېږو زه په هېڅ نه غږېږو تمثیلي ټوټه اورو
حمیده څه خبر راته چې لکه مار غوندې داسې تاویږي
اوف اوف څه درته ووایم زړه مې اور اخیستی
والکه معده به دې درد کوي بیا به دې ډېر خوړلی وي
فریده مغزه مې خراب دی پار کار کې ملنډې مه وهه
ملنډې څنګه ونه وهم یو ساعت مخکې رک روغ وې په موږ دې ملنډې وهلې اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي
خدای دې خیر کړي اوس ووایه چې څه خبره ده
ورکه وایه مه پسې ګرځه
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم
هغه د زربیبي خبره ده
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه
نه سړیا خبرې چیرې ورسره کېږي
نو څه دې وکړل
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه
ښه وای خیسته
نه مړه چیرې یې واخیسته
اوهو ولې
تر څو چې هغه له کور څخه راوتله پلار یې راغی
لکه چې لیک دې د هغې د پلار لاسته ورغی
نه لاسته وره نه غی
خی نو څه وشول زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کړو بابا
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسوارې توګه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل
دا هغه ده
پراونې په دې برخه کې کړوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اورېدونکو رالیږلې دي وار به شو د کړوتو صاحب او نتغجانې مرکه به واورو ښه کړوتو صاحب په خیر راغلې
خدای دې وساته نتاقې هر کله خو نه شم راتلی کارونه مې ډېر دي خو کله کله به راځم
مننه کور دې آباد زما مطلب بل څه و خو خیر که خوښه مو وي خپرونه به پیل کړو او د اورېدونکو پوښتنې به ځواب کړو
ولې نه زه خو همدې ته راغلی یم چې د اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم که څه هم ما ډېر نور کارونه درلودل خو نتاقې ګلې ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم
مننه کړتو صاحب چې زموږ خوارانو غم در سره ده ښه دا چې خبرې نور یا موږدې نه شي لومړنی لیک به راواخلم
سمه ده ورځه پې
مننه ژبهوارې ترور پوښتنه کړې ده
څه پوښتنه یې کړې ده
صبر شه وایم یې درته
مهرباني مهرباني
د کنډو کلي نه ژبهوارې ترور په یوه رالیږلې لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي ډېر تعویزونه مې پرې وکړل خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ که د حل یوه لاره راوښیې
ژبهوارې لومړی خو سلام درته کوم وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی خفه کېږې به نه خبره ټوله ستا په ژبه کې ده که ته ښه ښځه وایې د ژبهورې ترور په نوم به نه مشهورېدې د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي که دا کار وکړې باور لرم چې ژوند به دې ډېر ښه شي او میړه به دې هم ډېره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي او که ژبه ورسره وکړې ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي وسلام
کړتو صاحب دویمه پوښتنه زموږ یو اورېدونکی چې لایق خان لایق نومېږي یو لیک یې رالیږلی او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړې
نه پوهېږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی مثال تخلص به یې صادق وي خدای به خپله غلا کوي د لایق خان هم همدغه حال دی خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقې له مرغانو خالي کړي کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډېر څه زده کړي خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي ګومان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي ښه نو بله پوښتنه شته
هو ولی نشته کړه تو صاحب
خو پی ورزه کنه زوره وری
لیو بل ورور چې نومی په خط کې نه ده لیکله پښتنه کړي چې د دولس کلونو خوانځای می په اتلس کلونو کې په بریالي توپ سره پایت ورساو اوس مشوره راکا چې پانتون ولولم کنه
غالب ګمان می دادای چې دای هم د لایق خان لایق د تر زوی دی یا کومه بل رشته ور سره لري د ته به هم دومره وایم چې شکر دی چې خوانځای ترې شوی دی بیا څه ښه وایي چې په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه مرګ دې په دې بریالیتوب وي
کړه تو صاحب حوصله وکړه او ځواب ورکړه
ځواب یې دا دی چې اول خو پانتون ته کامیابېدلی نه شي که کامیاب شو تر مرګه به یې هم خلاص نه کړي بس زاړه ټیمان دې ټولوي او خرڅوي دی
خو کړه تو صاحب دې ځوان اتلس کاله تعلیم کړی زحمت ایستلی اوس څنګه ټیمان خرڅ کړي
پاتلاسو کلونو کې ماستری او ډاکټرام کیږي د چې وازی خوانځای په کلوستای نو د دې وردې چمداس یو کارو کی
کور ودان کړه تو صاحب لتور غرسخه یو وریدوم کې لیک را لګله او وای چې دوه ودونه میکړي شل اولادونه لرم یو خزه میمړه او یو ژوندې ده عمر می دی او یا کلونه ده اوس مینه خزه ساتي او نه اولادونه په سپین میدان پاتیم غواړم بل خزه وکم که په دې اړه مشوره راکې
دا خو اول دلته بالا وهلی چې دوه خزه یې کړي او دویم دا چې شل اولادونه لري خو تا نه ساتي دا هم ستا خپله ګناه ده سم دې روزلي نه دي که دې خواري ورسره کړې وای ښه دې روزلي وای اوس به دې دا حال نه و نو ته محترم که لس ښځې هم وکړې والله که ښه ورځ ووینې له دې ښه ده چې همداسې کرار کینې او خپل مرګ ته انتظار وکړي نور هسې هم درکې څه نه دي پاتې
خاکړه تو صاحب له نامعلوم ځای څخه بالا پروټې پوښتنه کړې
څه یې ویلي
وای په کور کې یوه غوا لرم
خدای پاک دی یوه بله هم درکړي غوا خو ډېر ښه شی دی ښه وایه
وای ډېرې رمباړې وایي نه پوهېږم چې وږې ده که تږې که په دې هکله معلومات راکړې
بالا پروټې خدای پاک دی نیست کا ملا دې ماته شه په دې پوښتنه چې تا کړې زه خو څه غوا نه یم چې د غوا په ژبه به پوه شم خواره شي په دا بې ځایه پوښتنه مغزه را خراب کړل نه تاقي زه درنه لاړم ته پوه شه او خپرونه
خخه دوستانو اوس به ورشو جمیلی ترور ته چې نوی سیم کارت اخیستی او فری کړی هم ده
تو درزه چې جسنه گل ته هم یو زنگ ووامه
بله بله
سلام علیکم سنا گلی څنګه یا ماشومان دې ښه دي کریم جان څنګه دی
ښه دی په ایمان شخوري ماشومان دې خدای لري شکر دی په خدای چې سهار ویده شي غرمه را پاڅیږي
خدای دې درته نیک عمل لوی کړي خدای دې ارمانونه پرې وباسه
بوره مشه خوري د تا له اولادو سره
خیر اوسه رښتیا خبره سوی یا
د چی شي نه
د فیروزیه د زوی واده دی
نه په خدای نه یم خبره کله
وی دا بل هفته واده دی له خیره سره څنګه چې کالی دې اخیستی دی که نه ورته
نه خورې چې خبره نه یم نو جامې به مې څنګه اخیستی وي
زه خیر دی اوس خو خبره سوې له تا نه مې مخکې شیرینې پیروتې او کوکوګلې تا هم خبرې وکړې زنګ مې ورته ووه چې سبا له خیره ښار ته ولاړې سه او جامې واخلو
ګوره که نه د ټولو نه دې وروسته ما ته زنګ ووهل
خیر دی خورې ښار ته خو لاریې تللې دا دې اوس خبره سوې که نه که ځې سبا ته به ولاړو سو
خپه نه شوم خورې ټوکې مې در سره وکړې ولې به له تا نه خفه کېږم
خدای دې ووه زه دې وارخطا کړم ما ور نه چې خفه سوې یې
وای خورې له تا نه به ولې خفه کېږم هر وخت دې راته زنګ وهلی الله ښه او له بده دې احوال اخیستی ده رښتیا مبارک دی وي دا بله نمره دې ما اخیستی
وکې همدا اوس راته د ماشومانو پلار راوړه کاټ مې پکې واچوه ورته وویله چې راته پرېکړه مرکه کوو لګښت پرې نه راځي
وی خورې زما سیم کارت د بلې شبکې نه دی او ستا د بلې شبکې نه په دې خو مصرف راځي که نه
وی بلاج په شبکو سي په یو باندې نه په یو باندې پیسې پټوي زنه ځکه پیسې مې خلاص نه چې د خدای په امان
په مخه دي ښه.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی، ستاره امینی او زه لیما میخیل. تر بیا مو په خدای سپارو خیچاری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.